مشال لري په یو بل خبرونه کې موزه ګل ایاز هر کله کوم دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو دوه اونیز خبرونه روخانه مستقبل او د باختر استوري هم لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل ناورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای پتی رشپګم یاشتو کې ست د پاسه شپګ اتیازره جاری شناختی کارډونه بند کړی دي د چین چارواکو ویلي په پاکستان کې بعد د بجلی یوې پروژې سره همکاري کوي او په شام کې د حکومتي ځواکونو ملیشو ترمنځ تنخطو خبرونه دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای موجوده حکومت د تصدیق مهم پر مهال شاوخوا سلور نیم لکه جالی شناختی کارډونه او دو دیرش زره او سلور سوا پاسپورټونه بند کړي دي چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تصدیق عمل پر مهال یې په تیرو شپږو میاشتو کې شپږ اتیا زره او درې سوه څلوېښت جالي شناختی کارډونه منسوخ کړي دي نوموړي زیاته کړه چې د مستندو اسناد لرونکو د شناختی کارډونو د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کوي یاد دیوی چې د تیرې شورو پاورس په کویټه کې د خلجی اقامی اتحاد او مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو د مظاهرې پر مهال ویلي وو چې نادرا په بلوچستان کې د دوه لکو څخه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي دغسې د دسمبر په پنځمه نیټه د خیبر پختونخوا اسمبلی ویلي وو که مرکزي حکومت د پښتنو بند کړل شوو شناختی کارډونو ستونزه هواره نه کړه نو د صوبې ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاج وکړي چارواکي وایي د چین یو سرکاري شرکت به په پاکستان کې د بجلی مسو غځولو لپاره د یو نیم بلیونه ډالره ارزښت پروژې په ترسره کولو کې همکاري کوي دا به په تیره سموده کې د چین له یو ګاونډي هیواد سره تازه سرمایه کاری وي د پاکستان حکومت ویلي دي د څلور زره میګاواټه بجلی دا لاینونه به د خپل نوعیت لومړی پروژه وي چې د سند مټیاري سیمې نه تر لاهوره پورې ده د پاکستان چارواکو پرون وویل دغه موافقه پرون په بیجینګ کې د پاکستان او چین چارواکو ترمنځ لاسلیک شو له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده په دې اړه د فاټاس تکونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د روزګار او تعلیم لپاره ډېرې موقع ترلاسه وي خو د قبایلي سیمو ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه محروم دي
د هر صوبې چې کوم ځوانان دي د هغې دپاره د حکومت خپله پالیسي وي هغې دپاره اپرچونیټیز ورکوي انټرنشپ پروګرامونه وي هغو ته موقع ورکوي هغو ته لیپټاپس ورکوي کټګریز باندې ایجوکیشن فری ورکوي خو د قبایلو ځوانانو دپاره نه څه پالیسي شته نه حکومت چې کومې پالیسیانې جوړوي په فاټا کې نو نه په هغې کې ځوانان کېنئ
د فاټاس تکونکي وایي د دې سیمو ځوانانو لپاره پخوانی ګورنر مسعود کوثر د پالیسۍ جوړولو منصوري ورکړې وه باید چې هغه حکومت عملي کړي هلته د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین پرون مشال لډیو ته وویل تر څو چې د فاټا عیني انتظامي اصلاحات نه وي شوي داسې پالیسۍ هېڅ اهمیت نه لري یاد دې وي چې د تېرې میاشتې په اتیشتمه نیټه د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ پرانسته وکړه په کراچۍ کې مزدورانو تور پورې کړی چې د دوی لپاره کارکوونکي سرکاري ادارې ورسره نه یوازې بد سلوک کوي بلکې له دوی لپاره راغلي پیسې هم په خپله خوري په دې لړ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن غړو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته یوه مظاهره وکړه د دې سازمان د سند څانګې مشر ګل رحمان په دغه موقع مشال لډیو ته وویل چې د مزدورانو لپاره کارکوونکو ادارو آی او بی آی سوشل سیکیورټي انسټیټیوټ او ورکرز ویلفیر بورډ کې د رشوتونو په بنسټ کار کیږي
زمونږ د مزدورانو درې ادارې دي چې کوم نه مزدور ته فواید ملایدل پکار دي هغه نن موږ دپاره عذاب جوړ شوی دی د هغو خلاف کورټ کې هم په کورټ کې هم مقدمې چلیږي اینټی کرپشن ته ایف آی اے ته موږ هغو ته هم د اپیل کوو چې فورن دومره لاس واچي او دا کرپشن دې بند شي
یادو ادارو لا د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د سویډن یو عدالت پرون هغه 500 افغانانو ته سزا واوروله چې پرې له یو بل افغان سره د جنسي تیری تور دی. رپورټونه وایي عدالت د سارنوالانو هغه غوښتنه هم رد کړه چې ویلي وو د بند سزا تیرولو وروستو باید د افغانان خپل هیواد ته ولیږل شي. دغه افغانانو په دې وروستیو کې په سویډن کې د پناه غوښتنه هم کړې ده. په دغه 500 کسانو کې 4 تنو ته د یو کال او 3 میاشتې قید سزا ورکړل شوه، خو 5 تن چې 14 کاله عمر لري په 14 میاشتنی بند محکوم شوه دي. رپورټونه وایي دغه افغانانو پر خپل یو ملګری چې 15 کلن وو د اکتوبر میاشتې پر وروستیو کې جنسي تیری کړی وو. په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې او د یاغیانو چارواکو ویلي پرون په ټول هیواد کې په رسمي توګه د ډسبندۍ د عملي کېدو 200 ساعته وروسته له دمشق سره نږدې د شام حکومتي ځواکونو د اتحادي ملیشو له یاغیانو سره نښتي کړي دي. د بشري حقوقو برېټانیا میشتې ادارې ویلي دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې د دمشق په شمال مغرب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وادي برادا کې د جګړې پیل چا کړی وو. یادې ادارې زیاته کړه چې حکومتي هلیکاپټرو په سیمه کې ډسې کولې. ریټرز خبری ایجنټس هم د یاغیانو په حواله په سیمه کې دنخوتو خبرونه ورکړي دي. او اخیری خبر دا چې پرون په سلګونه کسانو د پولینډ او جرمنی له چارواکو سره یو ځای د هغه پولینډي ډرایور لوکاس اربن د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته چې په برلین کې د کریسمس بازار په حمله کې وشل شوی وو. د دسمبر په 19 یو حمله کوونکي د لوکاس اربن د ګاډي په استفاده د برلین د کریسمس په یو بازار کې 12 کسان وشل چې پکې لوکاس اربن هم شامل وو. د دې پیښې ذمہواري داعش ډلې منلې وه. د پولینډ ولسمشر اندري دودا پرون د پولینډ په شمال لویدیځ کې په یو کلي کې د لوکاس اربن د تابوت مخې ته ګلونه کېښودوله ته یې د درناوي مراتب پر ځای کړل. د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلې او اوریدل شي. که چېرته سره رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونو تفصیل به واوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي چې 4.5 لک جالي شناختی کارتونه بند کړي دي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت د هیواد د نورو برخو په شان د ځوانانو لپاره د پالیسۍ غوښتنه کوي.
په ایجوکیشن باندې که په هیلت باندې کال ته په هر لیول باندې جرګه کیږي یا مخې ته حکومت سره وړي نو نه په هغې کې ځوانان کې نه نه د ځوانانو نه تپوس کوي.
د خیبر اوسیدونکو د ټرافیک نظام د نشوالي شکایتونه لري.
څوک څومره تیز دي هغه پرواه نه کوي. څوک حادثې ځکه کیږي چې دلته خلکو سره لیسنس نشته دی.
اونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د هغه پښتنو تعلیم یافته ځوانانو خبري اوري چې لوړې زده کړې ترلاسه کړي او ښه مقام ته رسیدلي.
په پنجاب کې په ملتان ښار کې مې میډیکل کالج و او وروسته د رانم افغانستان ته بعد بل اخر بیا امریکای ته یو چانس برابر شو د فول بایټ سکالرشپ په چتر لاندې.
دویمه اونیز خبرونه د باختر ستورو کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د لیکوال اروخاد ډاکټر خالق زیار د ژوند او کار تکتنه کړي.
لوی سړی وو، ډېر خدمت یې کړی وې، شاعري کړې ده. زما په خیال کې د پښتو ژبې لپاره د دې کار ولست لپاره کافي لوی زیان دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي په تیرو دریو کلونو کې 4.5 لک جالي شناختی کارتونه او د 2000 نه زیات جالي پاسپورتونه د شناخت وروستو بلاک یعنی بند کړی دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال چودری نثار علی خان ویل چې د شناختی کارتونو د تصدیق لپاره یې 13 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې د تصدیق عمل وساري. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر پر رپورٹ کړو.
د جمعې په مازیګر نه وخت په اسلام آباد نادرا هډ افس کې خبری غونډې ته د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د 10 کروڑ 10 لک شناختی کارتونو د بیا تصدیق عمل سرته رسولې او هم په دغه شپږ میاشتو کې 6,300 شناختی کارتونه بلاک کړي. په دې موقع چودري نثار علی خان د شناختی کارتونو د بیا تصدیق عمل لپاره 13 رکنی پارلماني کمیټه هم اعلان کړه چې د ټولو پارلماني ګوندونو غړي به پکې شامل وي. چودري نثار علي خان زیاته کړې چې تر دې دمه یې په مجموعي ډول 4.5 لاکھ شناختی کارډونه بلاک کړي.
4.5 لاکھ اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
دیوئی سلور نملا کا پدی کی بزنی سموی اغب انشاء اللہ بحال شی خوچی پکم ملک کی پلکونو شناختی کارڈونا اغسل کی گی او خرسول کی گی. ڈیر دا افسوس خبر ادا نو منگ پدری نم کالو کے سلور نم لکا شناختی کارڈونا بلاک کڑی دغرنگ جالی پاسپورٹونا ہم جوڑ شوی. نو منگ پدری نم کالو کے دو دیر ذرا سلور سوا پاسپورٹونا ہم منسوخ کڑی دی.
30,400 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں.
بل پلو دتیر زیارت پورس پکویٹ کی یوش میرے خلق دنا درا پر ضد احتجاجی مظاہرہ کڑی چپکی ویلی حکومت ددویلا 2 لاکھ پوری شناختی کارڈونا بلاک کڑی. ددی تر سنگ د مشال ریڈیو سرا خبرو کی د جماعت اسلامی مشر سراج الحق او داوام نشتل گون غڑو د پختونخوا ملی عوامی گوند غړو او د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلی چې په بلاک شو شناختی کارډونو کې لټول زیات د خیبر پختونخوا بلوچستان او د قبایلی سیمو د پختونو شناختی کارډونه شامل دي چې شمیري له 2.5 لاکھ زیاته ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد نور برخو بشان د هغوی د هغو سیمو ځوانانو لپاره پالیسی جوړ کړي. د قبایلی سیمو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان جوړېدو او یا کال تیرېدو وروسته هم د هغو سیمو ځوانانو لپاره پالیسی نه ده جوړه شوې. د قبایلی سیمو ځوانانو په داسې حال کې له حکومت غوښتنې لري چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوې پالیسی اعلان کړه. نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
د فاٹا اورگز ایجنسی سره تعلق لرونکو او د فاٹا سټوډنټ اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د ځوانانو او د هغوی مستقبل لپاره پالیسي جوړیږي او هغوی بیا دغه پالیسو مطابق د ملک او قوم په طریقې کې برخه چوي. خو په پاکستان کې قبایل ځوانان د خپل برخو او حقوقو نه محرومه ساتل شوي.
د هر صوبې چې کم یوت ځوانان دي دغه لپاره د حکومت خپل پالیسي وي دغه لپاره اپورچونټیز ورکوي انټرنشپ پروګرامونه وي هغه ته موقع ورکوي هغه ته لپټاپس ورکوي په ایجوکیشن کیٹیگریز باندھ ایجوکیشن فری ورک مختلف اپرچونیٹیز دی. خود قبائل رضوانہ پر نس پالیسی تھا نہ حکومت چکم پالیسیاں نہیں جوڑے پا فاٹا کی کپ ایجوکیشن باندھی کپ ہیلتھ باندھی کالتا پا ہر لیول باندھی سر جرگا کی گی یا اس مختا حکومت سروڑی نو نہ پاگی کی زوانان کے نہیں نہ دزوانان نہ تپوس کئی.
د فاٹا اسٹوڈنٹ خزینہ سانگ مشرا سمری نہ خان وزیر وائی چپ فاٹا کے سلوش پہ فیصد دزوانان و آبادی دا خدا حکومت لخوا دوی تا حص توجہ نہ ورکڑے کی گی اور زوانان دی لپارا حص یو اہمیت نہ لری. د دې په وینا چې قبایل اصلاحاتو کې هم ځوانان او ښځې د نظر وستلې شوې دي خو حکومت لا په دې سوچ پکار دی چې د فاټا ځوان کل د تعلیم صحت پالیسي او حکومت نه لري نو په قبایلی سیمه کې امن نشرات لري.
فاټا اصلاحات روان دي هغه کې یوت او خاص طور په ښځو دي 2 سره نه نمائندګي شته نه ته تپوس کړی شوی دی چې آیا تاسو څه غواړئ. نو یوت سمون چې کم دی هغه 64% نو ډوره غټ سیګمنت چې کم دی د پاپولیشن ول هغه شي اګنور کې او هغه خپل فیصلو کې نه شمار کې نو هغه ډېر نقصان دی. امن به څنګه راځي موږ نیشنل الیکشن پلان خبره کوو موږ د امن کوششونو خبره کوو امن داسې نه راځي چې دوره غټ یو سیګمنټ دی د یوت والا هغه اګنور شي او بالکل یو معاشره پاغې کار نه کوي یو ملک یو سټیټ پاغې باندې کار نه کوي نو دې طرف ته توجه ضروری ده.
ځوانانو پالیسي په اړه د فاټا قومي اسمبلی غړی شهاب الدین وایي چې ځوانان د قبایل مستقبل دی خو د ځوانانو پالیسي جوړول خو لرې خبره ده تر څو چې حکومت او سیاسي ګوندونه فاټا اصلاحاتو د لارې قبایلي ولس ته بنیادي انساني حقونه نوي ورکړي نو دا قسمه پالیسي هیڅ معنی نه لري.
فاٹا یوت دپارا خپرے دے چھ موکو لگے ہوئی دا فاٹا دا ٹول سٹیزن دپارا لگے ہوئی اور دا سو پورے چھ مگتا انسانی حقوق نہیں ملاو شوی دا منگا اینی حیثیت نہیں راگلے نو زمان دا یوت دپارا ہمانگ لگے ہوئی منڈے ترڈے وہ خودما پا فکر بانے چھ اینی و قانونی اصلاحات نہیں راگلی زمان دا سٹیٹس واضح شوئے نہیں نو زمان دا خپل یوت دپارا چھ سمرا منڈے ترڈے وہ لما پا فکر بانے دا آغا مقام نہیں شنی ورے کم چھ نور پاکستان یوت دا غا فیسیریٹی دسید دے.
قبائلی زوانان وائی چھ تا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرسٹر مسعود کوسر دا قبائلی زوانانو لپارا د پالیسی جوړولو منظوري ورکړی و خو پاغه تر اوسه لا کار نه دی شوی. بایج حکومت په دې لړ کې سنجیدہ ګامونه پورته کړی او د دوی په وینا چې پکار ده چې د دوی نور حقونه ونه وهل شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دروندونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمی کمیشن خیبر پختونخوا اسانګ له حکومت غوښتنه کړې چې د نوخار د یوې میرمنې د سوځولو د پیښې پلټنې وشي. د دوی په وینا د نوخار په ازاخیلو کې د سلور بچو مور عزما خپل خاوند سوځولی او د محلي درملنه روانه ده. نور تفصیل له پیښور د مشال راډیو خبریال ځلان یوسف زیرا کوي.
د بشری حقوقو د قومی کمیشن د خیبر پختونخوا کوارډینیټر رضوان الله شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په شلمه نیټه د نوخار په ازاخیلو سیمه کې خاون او سخرګنې 15 کلنې عزما ته ور ورته کړو. نوموړی وایي چې د عزما له 50% زیات وجود سوځېدل دی او دا وخت د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې درملنه روانه ده. نوموړی دا هم وویل چې په خیبر پختونخوا کې په ور د سوځېدلې ناروغانو د درملنې مرکز نشته او په پنجاب کې د عزما د درملنې لپاره د نورو حکومتي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. د بشری حقوقو د قومی کمیشن د خیبر پختونخوا غړي ډاکټر یحیی محمد په یاد پیښه کې د نوخار او د صوبې پولیسو مشرانو ته د کیس د پلټنو لپاره هم سرکاري خط لیکل دی. د نوخار د پولیسو مشر قاری واحد وایي چې عزما د خپل خاون او سرګنې پر ضد پولیس ته بیان ورکړی دی او د نوموړي د بیان سره سم د ملزمانو پر ضد پولیس کاروایی کړې ده او گرفتاری پکې هم شوې دي. سوزولی شوی خزی په خپل بیان کې دا ویلی دی چې خپل میړو لیور سخر او خواخی ورتا ور ورته کړی دی. دوزما سخرګنې وایي چې دې ځان په خپل سوزولی دی. نو ان شاء الله په پلټنو کې به دا خبره پاک شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د شمیرې تر مخه د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د ښځو د وجنې زور زیاتی او دا شان د نورو حقونو د سرغړونې 503 کیسونه رپورټ شوي دي. خو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې ښځو سره د زور زیاتی پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې زیاتره کیسونه په تاڼو کې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال اړوي ته تاسو غوږ یې درنودونکو. د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د خیبر درې پر لوی لاره د ټرافیک مناسب نظام د نشوالي له کبله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي په دې سړک د ټرافیک نظام جوړ کړل شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ خواوشا 40 کیلومتره سړک باندې ټرافیک نظام نشته او د تیز رفتارۍ له وجې پرې وخت نا وخت ټرافیکي پېښې رامنځته کیږي او په دې وروستو کې پرې ځنې ټرافیکي پېښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. د جمرود او تن وسیمه پرې د مشال رېډیو ته وایي چې حکومت په قبایلي ایجنسیو کې د ټرافیک نظام قائم کړی.
ٹریفک نظام بخیشتانا نو مو کو پتا غواړو چې دلته ایجنسی کې سہولت راشي او ٹریفک والا ګرځي ځای په ځای باندې چې چاتر لیسنس نه وي څوک څومره تیز دي هغه پروا نه کوي. سو حادثه زکه کیږي چې دلته خلکو سره لیسنس نشته دی.
د سور کمر سیمه یو دکاندار افتاب اپریدی وای چې د پیښور او تورخم په دې سرک څورز وړاندې په یو ټرافیکی پیخه کې وو تنانو خپل ځانونه د لاس ور کړل.
دبا او الټو ټریلا سره و جنگیدل دغه او کسان مړ دي او څلور کسان زخمیان دي. ابل اورزم حادثه شوه دا چيلي بازار کې شوه دا پجام بازار کې شوه دا او دوه چې ارج کې بریکر ورغول شي
او د خیبر سیمه یو مشر بختیار پردای وای
د روډ باندې ځاګنه ار اورز داسې اورز بنوي چې پدا باندې ځاګنه اکسیډنټ نه کیږي. نو دا میرا بنو کول شي حکومت ار قسم بندوبست کول شي ور قسم زشته دی چې څنګه سه بندوبست ځاګنه وکی پوش وکنه ولا خلک د تکلیف او مصیبت را ځاګنه خلاص شي. دا اورز حادثه به کیږي.
ځای خلک وایي چې تیر کال د خیبر پولیټیکل چارواکو ځنې لیوی سرتیرو ته د ټرافیک تربیت ورکړی وو او په دې سره کې ډیوټي شروع کړې وه خو اوس په نظر خبر نه راځي په دې لړ کې مو د خیبر پولیټیکل چارواکو د دریز معلومولو هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه د خیبر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې لویه لاره دې د ګاډو د رفتار لپاره یو مناسب حد مقرر کړی شي چې په روان وخت کې د ټرافیکي پیښو مخنیوی وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو
په کراچۍ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د خواریکښو کسلب مخې ته مظاهره کړې او په بیلابیلو سرکاري ادارو یې تور لګولې چې دوی سره ناروا سلوک کوي. د یا سازمان د سند څانګې مشر مشال لړی ته ویل چې د مزدورانو لپاره جوړې شوې ادارو کې مستحق خلکو ته پیسې نه ورکول کیږي. بلخوا یاد ادارو د لګول شو تورونو په اړه سندي ویلي. تفصیل محمد عمران راکب.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د ښار د بیلابیلو ادارو نارینو او زنانو غړو د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړې ادارې ای او بی آی، سوشل سیکیورټی انسټیټیوټ یا سی سی او د خواریکښو د سوکاله ادارې یعنی ورکر ویلفیر بورډ په کردار نیوکې وکړې. وی ویل چې دا وخت په سند صوبه کې د 9500 زیاتې کارخانې دي، ولې په دغه ادارو کې یوازې 3.5 لک خواریکښ رجسټرډ دي، کوم چې یوه سوالیه نښه ده. او په دغه مزدورانو کې د کراچۍ ښار یوازې 15% مزدوران شامل دي. د مزدورانو د سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د سند څانګې مشر ګلرحمن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه ادارو کې د خپلوالۍ، پیسو او سفارشونو په بنیاد کارونه روان دي او چې کومې دوایانې د مزدورانو په نومونو سره راځي هغه مریضانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي.
زمونږ د مزدورانو درې ادارې دي، سوشل سیکورټي، ای او بی آی او ورفیر بورډ. چې کوم نه مزدور ته فوائد ملایدل پکار دی اگر نن موږ د پاره عذاب جوړ شوی دی. بسو سو سو کوټای کې ناقص دوایانه، دو نمبر دوایانه او بالکل هلکا ڈوز والا دوایانه کم چې په مزدورانو باندې سرم نه کی او مزدورانو ته د زناورو په شانتي ګوري.
پر دې موقع د یاد سازمان مشرانو په خپل وینا کې ویل چې د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړه اداره ای او بی آی دا وخت مشر هم نه لري او د یو تیر مشر پر ضد یې سپریم کورټ کې د بډې رشوتونو اخیستو مقدمه هم روانه ده. د ګلرحمن په وینا چې دوی د دغه ادارو پر ضد په عدالت کې هم درخواستونه جمع کړي او ضربه د بډې رشوتونو د مخنیوي ادارو ته خپل آواز رسوي.
هغه سره خبرې هم شوې دي او بلکې دغه خلاف کورټ کې هم د سوشل سیکورټي هم ډېر افسرانو په کورټ کې هم مقدمه چلیږي او موږ اوس انټی کرپشن ته ایف آئی اے ته موږ هغه ته هم د اپیل کوو چې فوراً دومره لاس واچي او دا کرپشن دې بند شي. چې دا کرپشن بند شي نو د مزدورانو حل به بدل شي.
په دې مظاهره کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې د سوشل سیکیورټي ادارې د 13 کالو د پیسو حساب دې وکړی شي او د جعلي دوایانو په کاروبار کې ککړ افسران دې د څوکیو څخه لرې کړی شي. دې سره سره دوی دا اعلان هم وکړو چې که د دوی غوښتنې ونه منلې شي نو دوی به د احتجاجونو دا لړۍ د سند صوبې نورو ښارونو ته هم غځوي. د دې تورونو په جواب کې لا هم د یادو ادارو لخوا کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
په ټانک کې پرون د جنوبي وزیرستان پولیټیک انتظامی دویم تایکواندو ټورنمنټ درې ورځنۍ مقابلې سرته ورسېدې. دا لوبې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی د لوبو دفتر او صاحبزاده تایکواندو اکیډمي په مرسته ترسره شوې چې تفصیل یې د سلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پداغالو بکش د سند بلوچستان پښتونخوا په شمول د آزاد کشمیر گلگت بلتستان او د سویلی وزیرستان مختلف کلوبونو یو شمیر لوبغاړو برخه واخسته. د لوبې غټه ټرافی او د یو انعامي موټر سایکل کرایلیا چابه د سویلی وزیرستان زری کلب ژڼی لوبغاړي حکمتیار مسعود وګټله یوړله. دلته موجود کیډیټ کالج سپینکی سویلی وزیرستان طالب علم په دغه لوبې کښې لوبېدلی و. د دغې ټورنامنټ په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
ډېر خوند یې وکړې او ډېره مزه یې وکړله. موږ یې دغې نه دا ډېر ښه سبق زده کړلی چې د میجا ماسید قوم ډېرې ښې طریقې سره خپل قوم نوم په خپل وطن او په ټوله دنیا شې ړنګوي. میږ ته دا ډېره فایده ده چې خلک میجا دهشتګرد نه وبولي او چې د میجا صلاحیتونه دی د وویني.
د بریالي مزاري کلب مشر حکمتیار مسعود د خپل بریالیتوب خوښي په دا رنګ بیان کړه.
میش ٹیم وزیرستان ازمارای فرش پوزیشن حاصل کا پدا مقابلہ شے ډیر زبردست مقابله وشوله او ډیر خوشحال یی. میش داس موکه بار بار ملاوی جی داس په داوا سرای او په فخر سرای او ان شاء الله چې د اولمپک گولڈ میډلسٹ او وزیرستان اوی اولی اولی ور ان شاء الله.
د صاحب زاده تایکوانډو اکیډمی سلی وزیرستان مشر او د ټورنامنٹ منتظم محمد زرخان مسعود و ویل
دا کوم ټورنامنٹ وشو پداشه تمرا سوبی دی دا غونډه غلی وی پداشه اسلام آباد آزاد کشمیر او گلگل بلوچستان ها شامل وو او پداشه ټیم د میرا ساوت وزیرستان ټیم وو داغه فرست پوزیشن خو خواستلی داغه چار گول میډل خو خواستلی سیکنډ پوزیشن چې کوم دا اسلام آباد خو خواستلی او ترډ پوزیشن چې کوم دا بلوچستان ټیم خو خواستلی. په دا ټورنمنټ شه 300 کسانې شه ساو خواستلا او په دغه رنګ ایونټ نه چې مزید وي څو پاکستان په لیول باندې چې څوک اولمپک تدریمي هغه تعلق د ساوت وزیرستان نه وي.
د ټورنمنټ د ورستانه غونډې ستر ملما د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام ټک د ټولو لوبغاړو خصوصا د سویلی وزیرستان د قبایلي لوبغاړو د سلایتونو په دا رنګ صفت وکړ.
نن مو ته ډېره زیاته خوشي وشوه چې مو ته دا پته ولګېده چې په ساوت وزیرستان باندې پسمانده علاقې کې پسمانده ایجنسۍ کې او پسمانده په فاټا کې د تایکانډو حواله سره دومره زیات ټیلنټ موجود ده چې میږه په انټرنیشنل لیول باندې ښه پلیس پیدا کوي. د دې حوصله افزای دی پوره میږه پولیټیکل اډمنسټریشن نه او د سپورټس ډپارټمنټ نه چې څه هم پاسیبل وي هغه ټول وکړي چې دا نوره هم میږه اجاګر کی او دا نور ها پالش کی چې د انټرنیشنل په لیول باندې سپیشل اولمپک په لیول باندې د پاکستان نام چې دوه روشانه کی.
ظفرول اسلام خټک دا هم وویل چې دغه ټورنمنټ به د انډیا سره هر کال د دینه په زیات جوش جذبه سره منځر شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
درنو اردوونکو په خوست ولایت کې د جمعې په ورځ د کرکټ نړیوال لوبغالی پرانستل شو. د کرکټ سټیډیم د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی او شاوخوا 10,000 کسان پکې ځایدلی شي. د خوست د نړیوال لوبغالی د پرانستې په ویاړ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا یوه دوستانه لوبه هم ترسره شوه چې تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغالي د پرانیستې او په تعقیب یې د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د یوې دوستانه لوبې د لیدلو لپاره د یاد ولایت د ښار او ولسوالیو خواوشا 50,000 کسان ورغلي ول. په لوبغالي کې د یو شمېر کسانو په نظر ممکن 10,000 کسان به ول، خو نږدې همدومره مینهوال چې په لوبغالي کې نه ځایېدل تر پایه بېدیا پاتې شول. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د لوبغالي مشخصات وړاندې کړل.
دغه لوبغالي چې په 25 جریب ځمکه کې د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت یو نیم کال په موده کې د آلمان د دولت په مالی مرسته دا چای تکمیلی شوي. ستاسي مینه او دومره لویه راټولېدنه دا د دې رښتونه اثبات ده چې خوست د افغانستان په کچه د سولې کور ده.
د لوبغالی پرانیستې ته له کابل نه د افغان حکومت یو شمېر چارواکي او په ولسي جرګه کې د خوست او پکتیا ځینې استازي هم خوست ته راغلي ول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر کمال سادات له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې لوبغالی پراختیا ته ځانګړي توجه وکړي.
جلت ماب جمهور رئیس څومره ډېر وټونه مو تیر کړل، موږ ته به اوس هم دا سټېډیم هم جوړوې چې ټول خلک سره ځای شو. والله چې تاسو غږ مې ای دې سٹیڈیم خاک میں جلت ماب جمہور رئیس تھا پتہ واؤن گری سوالی نوی چیمو خالق نزی کی پتا سٹیڈیم کے اتا تو منزلے کا
د خوست ورزشی مسئول عزیز ملنگول لبغال وړو کیده
مونږ نن ډیر زر ځوانان اندسې بنوا واستول هغه دل تشبیه کړي په وټلو کې دل تشبیه راغلي په یخنه کې شپې کړي نن هغه ځوانان د میدان لاړل مونږ وختنه دا وای چې ډیر زر نه خوست مو ته 500 زر ستې دومره ته جوړ کوی
د کرکټ ملي لبغال اشرف الدین اشرف وای چې
بالکل لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سارا سې دومره خلک چې مونږ خبر سو چې بيګي سلور بجې سارا سپانې د خلک راغلي د دومره ډیر نن درچان دوی ډیر مننه کوم چې دوی خپل اتلان لپاره راغلي دي موږ واکه ډیر خوشاله مې دوی په منځ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په خپل خبرو کې د کرکټ د لوبې تماشاچیانو سره ژمنه وکړه چې د خوست لوبغالي پراختیا به په خپل کاري لمړیتوبونه کې ونیسي
تاسو کرکټ سره علاقه ولیدا دا میدان تاسو ته کفایت نه کوي دا درته لوی و نن نو وعده در سره کوم چې د مادي اجنډا په سر کې بداوی چې دا ګراوند باندې در سره نفر لپاره ځای ولري مسؤل دی عزت
خوست افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې د کرکټ مینوال پکې بیخي ډیر دي نږدې په هره سیمه کې د ځوانانو او ماشومانو ډلې په خپلو کې په کلیو بانډو کوڅو او حتی د کورونو په انګړونو کې د کرکټ لوبې کوي
درنو اوریدونکو وخت شوی دی د سهار 10:00 انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اور
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي موجوده حکومت د تصدیق مهم پر مهال شاوخوا 4.5 لک جعلي شناختي کارډونه او 2.5 زره او 4.25 پاسپورټونه بند کړي دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تصدیق عمل پر مهال یې په تېرو شپږو میاشتو کې 6.8 زره او 3.25 جعلي شناختي کارډونه منسوخ کړي دي. په وروستیو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ځینو ګوندونو د نادرا او وفاقي حکومت پر عمل نیوکې هم کړي. چارواکي وایي د چین یو سرکاري شرکت به په پاکستان کې د بجلی مزو غځولو لپاره د 1.5 بلیون ډالر ارزښت پروژې په ترسره کولو کې همکاري کوي. د پاکستان حکومت ویلي د 4.5 میگاواټه بجلی د لاینونو به د خپل نوعیت نمبر پروژه وي چې د سند مټیاي سیمینا تر لاهوره پورې ده. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د فاټا زده کوونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د روزګار او تعلیم لپاره ډېرې موقع ترلاسه وي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه محرومه دي. په کراچۍ کې مزدورانو تور پورې کړی چې د دوی لپاره کار کوونکي سرکاري ادارې ورسره نه یوازې بدسلوک کوي، بلکې د دوی لپاره راغلي پیسې هم پخپله کاروي. په دې لړ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن غړو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته یوه مظاهره وکړه. یادو سرکاري ادارو له په دې اړه سم دي ویلي. د سویډن یو عدالت پرون هغه 15 افغانانو ته سزا واوروله چې پرې له یو بل افغان سره د جنسي تیری تور دی. رپورټونه وایي عدالت د څارنوالانو هغه غوښتنه هم رد کړه چې ویډیو د بند د سزا تر تېرولو وروسته باید دا افغانان خپل هیواد ته ولېږدول شي. په شام کې د بشري حقوقو د سر ډلې او د یاغیانو چارواکو ویلي پرون په ټول هیواد کې په رسمي توګه د دستبندۍ د عملي کېدو ساتل وروسته له دمشق سره نږدې د شام حکومتي ځواکونو د اتحادي ملشو له یاغیانو سره نښتې کړې دي. او پرون په سلګونو کسانو د پولنډ او جرمني له چارواکو سره یو ځای د هغه پولنډي ډرایور لوکاس اربند جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته چې په برلین کې د کریسمس بازار په حمله کې وژل شوی و.
دا خبرونه لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کول. اوس د دوه اونیز خبرونه در خبرو لومړی روخانه مستقبل چې منور شای وړاندې کوي او دیمه اونیز خبرونه د باختر ستوري ده چې باز محمد عابد یې تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د پښتنو سیمه کې په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې د تعلیم او ترقی په حواله د نورو سیمو نه شاته پاتې دي او دا راز د نورو سہولتونو په سیر پکې د تعلیمي ادارو هم ډیر کمې دي. خو د دې باوجود پښتنو ځوانانو د نورو قومونو د نوي کول سره د یو شان سفر کولو لپاره تل مهنت جاری ساتلې چې په نتیجه کې د پښتنو سیمه د پرمختګ په لاره روانه شوې دي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې د نشت برابر دي، خو زیاتره پښتنو ځوانانو د نړۍ پرمختللي تعلیمي ادارو ته ځان رسولی او اعلی زده کړې کړي دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او مهنت حال ترسو. دې لړکې مو د یو ځوان ډاکټر چې دا مهال د صحت په یوه نړیواله اداره کې ذمهواري ترسره کوي خبرې کړې دي. دی وایي:
زما نوم ډاکټر حزب الله کاظم دی او زه خپل د افغانستان د کونړ ولایت کونړ خاص ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هلته پیدا شوی ما او ټول عمر مې په پېښور کې تیر کړی دی. سبق میں ٹول پکی خبر کی ویلے دے پا گیا اسلامی کالج کی دے اغین روستا پا پنجاب کی پا ملتان خار کی میں میڈیکل کالج ہوئے ہو اغین روستا درانم افغانستان تا بعد موسسات و ادارو انجوگان و دیزنی کی میں کارو کو بلاخرہ بیا امریکی طرح تے چانس برابر شدہ دے فول بائٹ سکالشپ دے چتر لاندے نو لارم امریکی تے دو کالمی آلتا ماستری و آغست لوس فیلن دے سویزرلینڈ پا جنیوہ خار کی وسیگم دا ادل تا دا یو نڑیوال صحت یو ادارہ دا گلوبل فنڈ یا نړیوال صندوق په نامه باندې چې پاره کې ذکر کوم فعلا
د وسایلو د نشټوالي او غریبۍ باوجود لوړ مقام ته د رسیدلو ترشای سره ازده. ډاکټر کاظم په دې پښتنه وویل:
رښتیا چې درته ما خپل په خبر کې چې سبق خو موږ د دې ذات یعنی مشکلات سره مخ شو. یو طرف ته غریبی و بل طرف ته نور مشکلات ډیر زیات و. خو یو څو خبرې وي چې هغې زه همیشه دې ته ډیر زیات تشویق ساتلی وم چې زه باید خپل سبق ووایم او خپل ځان دې ته ورسوم. یو خو دا ده چې زحمت او مهنت کشي دا ډیر زیاته مهمه خبره ده. د پرمختګ جذبه و دغه جذبه په ما کې وه وجود دی نه چې مشکلات ډیر زیات وو. حتی ما سره په داسې وختونه راغلي چې ما سره به د سکون هغه فیس هم نه وو، خو ما به چې ځان ته سوچ کوو چې یعنې زه باید ونه درېږم ودرېدل دا ما دپاره زما په اصولو کې نه وه.
نوموړی وایي: په ژوند کې د بریالي کېدو لپاره اول اوچت نظر او اعلی فکر پکار دی.
په هغه کې یو څو خبرې چې ما په خپل ځان باندې هم دغه کړې وي او زما نورو ځوانانو ته نورو پښتنو ورونو ته هم دا مشوره ده چې څوک غواړي په خپل تعلیمي برخه کې یا په انګریزي کې چې وایي پروفیشنل برخه کې پرمختګ وکړي، هغوی دپاره زما یو څو مشورې دي. یو خو زما ویژن یعنی هغه نظر مې غټ ساتلی دی همیشه. هغه دا دی چې زه په وړو کې شي باندې مونږ باید اکتفا ونه کړو، هغه باندې مونږ لپاره باید کافي نه وي. دا نه چې زه یو افسر شم. جذبه په کار دی چې مقصد د خپل وطن د خپل قام د انسانیت خدمت وکړو. دا جذبه چې دا ویژن چې په چا کې خپل هغه خدای ورته مغسې لار برابرې او مخکې دي.
ډاکټر کاظم د خپلې تجربې په رڼا کې وایي: هر ځوان ته په کار دی چې د بریالي ژوند لپاره خپل ځان ته یو اعلی او مقدس مقصد په نظر کې ونیسي.
ما به خپل ځان ته اهداف یا ګول ټاکل او خپل ځان ته باندې دا مې کتل چې په دې کال کې یا په راتلونکي کال کې څه په کار ده چې وکړم. مثلا یو مثال عملی مثال درکوم، ما ځان سره دغه ټارګیټ ساتلی و چې زه په کار ده چې په میټرک کې امتحان کې سو نمبر واخلم، دغه نه اوچت نمبر. نو هغې دپاره دغه زما ګول شو. د هغې دپاره ما پلان جوړو د کال د میاشتې د ورځو پلان. نو خدای هغې دغه ته ورسولم، په میټرک کې مې ډېرې ښې نمبر راغلې. بیا مې ټارګیټ دا و چې په کار ده چې زه خپل ځان میډیکل کالج ته کامیاب کړم. دغه دپاره مې خپل ځان ته بیا پلان جوړ کړو، هغې باندې روان. نو خپل ځان ته اهداف ټاکل، خپل ځان ته ګولز او ابجکټیوز ټاکل دا ډېره مهمه خبره ده. هغې د هغې د حصول د دې اهدافو د حصول دپاره بیا پلان ډېر ضرور دی چې سړي سره پلان موجود وي چې په دومره وخت کې به زه دا کار کوم. او مشه چې بله خبره دا وه چې همیشه فوکس پاتې کېدل په یو شي باندې، ځان یو شي باندې توجه زیاتول. یعنې په کار نه ده چې اخوا دی خوا یعنی غیر ضروری کارونه یا داسې مستان چې هغه وخت ضایع کوي یا داسې کارونه چې هغه وخت ضایع کوي په هغې باندې خپل وخت ضایع کول نه دي په کار، بلکې د خپل اهدافو د حصول دپاره متوجه پاتې کېدل یا خپل فوکس ساتل دا ډېر ضروري خبره ده.
ځینې پښتانه ځوانان دا فکر کوي چې د نړۍ زیاتره هیوادونه د دوی مخالف دي، خو ډاکټر کاظم دغه فکر ردوي.
تاسو ما ویل زه د کونړ ولایت نه راغلم، په ډېره غریبۍ کې ما خپل سبق خویو. بیا ټوله دنیا مې ولیدله، یعنی د امریکې نه د افریقې نه تر تقریبا د دنیا ټول ملکونو ته مې سفر وکړل، د ټول دنیا خلکو سره مې خبرې وکړې. داسې نه ده چې زه امریکې ته لاړم هلته هغه پښتانه چې د دې اهلیت لري چې مخکې لاړ شي نور هم ورسره کومک کېږي دغه کېږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده چې نوره دنیا د پښتنو دښمنه ده. موږ په کار ده چې د نورې دنیا سره لاړ شو، موږ په کار ده چې تعلیم حاصل کړو، موږ په کار ده چې زحمت وکړو، موږ په کار ده چې لکه یو چینایي یو جاپانی یو فرانسوي چې ځان یو ځای ته رسوي په کار ده چې موږ پښتانه هم دا غینه مخ شو پیلم کې نو زما په خیال سره چې ځوانانو ته دا څه سوچ پکار دی چې ویل لري چې په دنیا په ملتونو په قومونو کې پښتون قوم خپل ځای لري باید موږ د دینور قومونو په تعلیم کې او په پیشرفت کې په ساينس په ټکنالوژي کې په هرڅ کې باید دوی سره برابر یا د دوی مخ کې نو ټول خبره په زحمت او په کوشش کې ده په دې کې نه ده چې څوک زموږ مخالف دي دا زما خپل تجربه ده چې دنیا مې کتلې ده زه په دې سره موافق یم
دا چې پښتانه دومره ذهانت او قابلیت لري نو بیا ولې شاته پاتې دي په دې حق لا ډاکټر حزب الله کاظم وای د پرمختللي هیوادونو ځوانان اوچت او اعلی هدف په پام کې نیسي او هغه ته د رسیدلو لپاره ډیر زیات مهنت کوي نو موله زیاتوي
هغه خلک خپل ماغز کلاو ساتي چې کم قومونه چې مخکې تللی دي یا کم ځوانان چې ما په دې ملکونو کې ولې چې واقعا ډیر پیشرفت کړی دا هغه خپل دماغ کلاو ساتي په غیر ضروري خبرو باندې خپل دماغ یعنی نه مصروفي هغه باندې خپل وخت نه ضایع کوي نو زما په خیال چې دا ډېر ضروري خبره اوس مثلا موږ کو ګورو موږ چلار شو نو زمونږ په وطن کې پښتونخوا کې یا په افغانستان کې دا خبرې چې دنیا مثلا موږ سره دغه نه ده یا دا چل دی یا هغه چل دی دا خبرې نشته دی صرف او صرف زحمت وباسي او خپل اهداف باندې خپل فوکس ساتي او یو بل مهمه خبره ده چې ملي سوچ من پښتانه افغانان من ټول باید یو د خپل وطن او د قام فکر په ذهن کې زموږ موجودي هغه خلک په یو ډیر وړو کیږي کوم کار کوي خو د وطن ګټه د قام ګټه د انسانيت ګټه دای په نظر کې ساتلی وطن ته ګټه خپل ملک ته ګټه دا د غیر اصول کې شامل ده
د ډاکټر حزب الله کاظم خبرې مو اوریدې نو موړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په یو نړیوال مرستندوی اداره کې کار کوي او دا نظر لري چې پښتون ځوانانو ته پکار دي چې د مهنت او تعلیم د لارې ځان د پرمختللي هیوادونو د نوي کول سره سیال کړي پرونه کې د مهال یو لنډه د مأخلو او د زمينې پاس د یو بل بریالي شوی ځوان نه د هغه د کامیابی راز معلومه وو
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري د دې هفته په خبرونه کې د اغو با همت ځوانانو د ژوند او بریاو حال واوري چې د ډېر ستونزو باوجود یې اعلی ستکړی کړی او لوړ مقام ته ځان رسولی دی دوی وايي که یو تن بریا غواړي نو ځان ته د اهداف اوچت کیږدي په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي
تر هر څه وړاندې تاسو ته مشال رادیو د روخانه مستقبل پروګرام لاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم چې زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومیږي زه د کونړ ولایت یم په 1901 او 1902 کال کې هلته زیږیدلی یم چې د ای اړمبني تعلیمات مې والته په خپله سیمه کې کړي دي وروسته بیا کابل ته راغلی یم په مختلفو ولایت ته هم تللی یم خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوی یم بیا وروسته هلته یو امتحان دی کانکور امتحان ورته وایي د کانکور یو ازموینه ده دولتي ازموینه ده د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي د تکامل شوم او هلته مې تعلیم کړی
نوموړي نمو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل
شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحیه بل رب راځي یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي نو متاسفانه د زموږ د پښتون معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي دا اوس داسې یو فکر لوېدلی دی زموږ ولس ته نو تر حاله کې داسې نه ده هر څه په محنت کېږي هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي په دې پښتانه ډاکټر جمشید سمون وایي
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اورېدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دغه دغې چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته ما ته دا امکانات نشته مور پلار راته دی یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم تاسو باور وکړئ چې موږ په ما خپل په پټي کې شوتل راشکولې دي په بازار ته مې وړي دي هغه مې بیا خرڅ کړي په 3 افغانۍ باندې د پاره باندې ما قلم کتابچه اخیستې دي ما مرطا ته نه دی ویلي چې یاره زما خدای زو تیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ خو بیا هم شکر دی الحمدلله چان وروسته پاتې شوي نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل مگر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم مګر زه به ماښام لخوا تلم لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه نو په دې کې دا به په بوریو کې به راتلې موږ به دا کولې تشولې دغه لارۍ به د دې نه به هم خرچه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
تاسو داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو باره کې به قصه وکړم چې زموږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لوېشت مکه هم نه درلوده. زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو نو دا هم د ده په خدای غرق رحمت کې د ده په حوصله هم ابو سافرین وایم چې د ده د اوو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیاوې ورته ورته برابرولې. بیا هم زموږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي. موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه وروستنی او پاتې قشر وو. مګر تاسې باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر دولسم ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرسټ پوزیشن نه رالوېدلي نه یو. حقیقت دی چې موږ هېڅکله هم د خپل کول نه د خپل طبقې نه د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څانګه یې ډېره خوښه وه او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبوره کړو. نوموړی وای دنیا په یو کلی بدله شوې او هر قام چې بل نسه اخلي د هغې په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی؟
نو دغه پښتنه دا ولړیږي چې موږ به څه ورکوو. موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو لکه ابزار به اخلو علم به اخلو مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی هغه ښوونځي ته تګ دی ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده. موږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو. یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه یو کالي جامع راکړه یو بل سامان راکړه نو زه به دته یو ایډیا ورکوم زه به دته لوړ اخلاق ورکوم زه به دته داسې نظریه ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کیږي.
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211221. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د وتیلی شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار په مړینه د ادیبانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د لیکوال شاعر او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د موسیقۍ یو کلیوالي بندر ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو
نامتو شاعر لیکوال او ژباړون کې ډاکټر عبدالخالق زیار چې د ژوند زیاته برخه یې د پښتو ادب خدمت او د ځوان نسل د بیدارۍ لپاره وقف کړی و د تیری دوشنبه په ورځ ومړ. نور حال په ریپورت کې درکوو. د لیکوال ادیب او ژباړون کې ډاکټر خالق زیار مړینی په لره او بره پښتونخوا کې لیکوال او شاعران خواشینی کړل او د ویر په ټغری کېنول. لیکوال او سیړون کې استاد ابیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډاکټر خالق زیار به په خیبر پښتونخوا کې ادبي او علمي حلقې ودانی وي او یو پیژندل شوی سیره وه.
ډاکټر عبدالخالق زیار یو تعلیم یافته او رسېدلی ځوان شاعري هم کوله او د دې تر څنګ یې ژور انتقادي نظریات درلود، علمي مطالعه یې درلود او علمي اصول برابر یې تحقیق کاوه، تنقید کاوه، ادبي ټولنې پرې ودانې وې او خیبر پښتونخوا په علمي حلقو کې یو پیژندل شوی او د قدر وړ څېره وه. پښتو ژبې ته یې په خپل وار په خپل ځای نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
د ډاکټر خالق زیار نږدې ملګری او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سایل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیار په پښتنو کې داسې یو مبارز و چې تل یې د قومي وحدت لپاره غږ پورته کړی و.
لوی سړی و، ډېر نیک کار یې کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی او ترجمې یې کړي دي، شاعري یې کړې ده. ډېر عالم فاضل سړی و، معاشرتي سړی و. زما په خیال کې د پښتو ژبې لپاره د بېکام ولس لپاره کافي لوی زیان دی. هغه په ذهن کې ډېرې خبرې وي او ډېرې منصوبې یې وي چې زه به دا کوم دا کوم دا لیک د لیک په حواله. ډېره راهنمایي هم د خلکو کړې ده، ډېر خواري د خلکو سره کړې ده، ډېر خلک یې پیدا کړي، متوجه کړي وو وطن ته، کام ته، خاورې ته، ژوند ته.
وتلی شاعر پیر محمد کاروان ډاکټر خالق زیر د ښه شاعر تر څنګ د یو ښه نقاد او کره کتونکي په توګه یاد کړو.
ډاکټر خالق زیار د ډېر ښه شاعر وو، د شعر تر څنګ ډېر ښه منتقد او نقاد او کره کتونکی وو. د شاعر صاحب په شعرونو باندې چې کومې سلیقې خالق زیار ارواښه لیکلي دي، هغه واقعا د نقد په تله باندې نظرې کره ښېږي او ښې مقالې پکې لیکلي دي. خپله مې شاعري هم ډېره خوږه او روانه شاعري وه. اوس چې خالق زیار ډاکټر صاحب زموږ او تاسو په منځ کې نشته، د دوی کلام زموږ ملګری دی، د دوی فکر او خیال موږ سره دی.
پېښور پوهنتون کې د اسلامیہ کالج د پښتو څانګې مشر استاد اباسین یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیار د خپل قامی مرام په اړه خلکو ته ګټوري لیکنې او تقریرونه کړي دي.
ډاکټر عبدالخالق زیار د خپل اولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قامی سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړي دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې، نو د دې دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کې نه ښکاري، نو په هغه کې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کې هغه د خپل قامي مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کې هم او په تقریر کې هم.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمد داود وفا وایي چې له ځوانانو سره د ډاکټر خالق زیار مینه هم په لیکنو کې او هم په عمل کې سرګندوه.
ډاکټر صاحب د انګریزي نه ژباړې کړې دي چې ځینې تاریخي کتابونه او د انګلیسي لیکوالو خاطرې ژباړلې دي. د دې په څنګ کې ډاکټر صاحب ډېر سنجیده او ښه شعرونه ویلي دي او د پښتنو د قامي وحدت او د ملي وحدت ډېر زیات طرفدار و. د همدې مینې له کبله د اوسني افغانستان په دننه کې په جلال آباد کې لوړې زده کړې کړې وې، طب فاکولټي ویلې وه. ځوانانو سره د ده مینه هم په عمل کې څرګنده وه او هم د ده په لیکونو او شعرونو.
ډاکټر خالق زیار په 1956 میلادي کال د درګۍ په سید دره کې د سعد ملک خان کره زیږېدلی و او له رسمي زده کړو وروسته یې د افغانستان په جلال آباد کې د طب فاکولټه وویله او د ډاکټرۍ سند یې ترلاسه کړی و چې د درګۍ په سرکاري روغتون کې یې د ډاکټر په توګه دنده پر مخ وړله. ډاکټر عبدالخالق زیار د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره کړې وه او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنگونه یې له نورو ژبو پښتو ته ژباړلي وو. خپل رباب او خپله نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له شاعر، لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص نه د مدني فعالیتونو تر څنګ د هغه په چاپ شوو دوو کتابونو عدالت غوښتنې او تیښته باندې وضاحتونه اورېدلي وي. خو نوموړي د افسانو یا لنډو کیسو هم دوه کتابونه خپاره کړي دي. دا چې ښاغلی ډاکټر خالص د خپلو لنډو کیسو په اړه سوایي د خبرونې په دې برخه کې به یې ترې واورو.
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، خو ډېری ملګري وایي چې کلم ژړې کلم خندې، نو د دې غبرګون په برکت به ورته یم چې تر ډېره پورې دا داسې طنزې لیکنې دي او رښتیا دي. د شخص ذمهوار یم، یو فرهنګ دلته اوس دود شو. منګه ځمکې خرڅوو او سړي ته ویو چې د دولت د کار خپل دی او د شخص زه ذمهوار یم. همدغسې یو چیرته زما یو ملګري یو څه اخیستل او هغې ورته ویل چې د شخص د څه ذمهوار یم او دولت کار دی خپل دی. نو ما ورته ویل چې حاجي صاحب، زه در باندې د مخابراتو چوک خرڅوم، د شخص ذمهوار یم، دولت پوهشه کار دی پوهشه. د دغه نوم لاندې زمونږ دغه خلکو وشول کولی چې ډېره دولتي نا دولتي ځمکه غصب کړي. خیر، دا هغه یوه کیسه ده. په هغه ټول کتاب کې په هغې کې د ټولنې هغه شتو ناخوالو ته یو څه ګوته نیول شوی. په دې کې رواج دی، په دې کې د ښځو یوه کیسه ده چې بعضو ملګرو ډېره خوښه کړې د پلو په نوم.
بلکې د کیسو کتاب هم ستاسو زمانه نظره تیر شوی دی، ړوند شاهد. داسې فکر کېږي چې دا رښتیانۍ کیسې دي. آیا دا رښتیانۍ کیسې دي؟
بالکل بالکل، دا درې کیسې دي. په دې درېو کیسو کې یوه ډېره پخوا چې هغه وخت دلته د مجاهدینو حکومت نه و راغلی، یو چا د نامزادۍ کیسه ده. دا هغه واقعیتونه شته دا ترخه په دې ټولنه کې چې بالاخره د هلک دې ته اړوج د رواجونو نه چې ځان مړ کړي. په دې کې د هغه نامزاد یو څه بې وفایي وه. بالاخره دا د خپلې کورنۍ هغه څوک چې لري، څوک ګر چې نم لرل ده، بیا هم هغه پښتو ور په غاړه او د ده دا مړې ورک مړې شي. څوک نه پوهېږي چې دا څه شو، هغه په بم ځان وژني. بله دواړه کیسې چې یو همدلته په ننګرهار کې وه، د هغې هم خلک شاهد دي چې څه قومندان صاحبانو او هغې د خپلوانو نه خپله لورې غوښته، دوی غوښتې دي او هغې نه ورکولې، او بالاخره به د شپې راغلي او بیا هغه ټول وژل کېږي. اصلا د غړون شاید دامدې ځینه راځي. غړون شاید نوم ولې ما ورکه؟ په دې خاطر مې ورکه چې یو دغه نسیم دماغ اولنې کیسې چې دا ما وویل چې د کوژدنې او د دې مسله وه، د ده په واقع ټول خبرو خو چا نه شو ویلې.
ډاکټر صاحب، یو ړوند څنګه شاید کېدی شي او د دې نستا مطلب څه دی؟
همدغه ته راځم. ولس خبر دی، ابراز نه شي کولی. دا ړنده شاهدي شو. یو خو د ړنده شاهدي زمونږ په شریعت کې نه منل کېږي. اتا که د عرف په حساب وي، هیڅوک چا سره نه مني چې ړوند یو څه لیدلی. د دې نه زما هدف دا دی چې تشبیه کړم هغه واقعیتونه چې دلته شته او موږ یې نشو کولی چې ښکارې کړو. دغه ړنده شاهدي ده. همدغه کلتوري مسله چې وه، دا د بد رسم رواج مسله چې وه، چې دا سړی بالاخره مجبوریږي چې خودکشي وکړي، خو د ده د مرګ نه هیڅوک نه دي خبر. دغه یو احساس ما ته راکړی چې دا ړنده شاهدي ده چې زه یې لرم، ځکه زه ثبوت نه لرم ورسره. بلې، په کابل کې د یو چا یو ځوان همدغه چې دا قومندان صاحب د دوی لورګانې غواړي، د ده یو زوی هلته په کابل کې کور خرڅ کړی او دا کور د خرڅون نه وروسته خپل ملګري دا وژني، او دا حقیقت دی. هغه هلته امانت خښ شي. دا کیسه د امانت په نوم د پړون شاید کې درې کیسې دي. هر یو خپل عنوان لري. دلته به دا خلک وایي چې هغه زوی خو کابل کې دی، هغه پورې خیر دی چې راځي، د مړي امانت خښ کوي. خو خبر نه و چې ټول د الله نه امانت و. دا کیسه رښتیا وه. او بلم په کابل کې چې بیخي زمونږ د دوستانو غونډې ټوب کې و، هغه متاسفانه د همدغه تنظیمي جنگونو د برکت دی، او قومندان د برکت چې هلته یو څوک دی، هغه د هغه اتل د هلی په نوم ده. او دغه هلی چې په څه رقم د ځان ته د ژوند دغه خاتمه شي ټاکلي، متاسفانه چې کله به په حالت دسې راځي، د سره به نه د فاکولتي غمي نه د بل څه غمي، یوازې پلاری چې پخوانی منصبداري دته یو څه نصیحت کړی او دغه نصیحت د مخې غواړي، د نصیحت کړی چې تا ته لنډې اوږدې لارې په ژوند کې په مخه درځي. لنډه به دې ډېره نږدې ده مکې، اوږده دې کېدی شي ستړي کې، خو دمه به دي. دا به بالاخره اوږده لاره ټاکي. او دا قومندان کوژدنتوب ته هېڅ ترجیح نه ورکوي، او په یو رقم یو ټوپک ترلاسه کوي او ځان وژني. دې که کار څه دي، یوازې د افغاني احساس د مخې دي، ټولنیزې ربړې مې لیدلې دي. او بیا دې ته واداره شویم چې ویې لیکم، نه د کوم تنظیم خلاف یم، نه د کوم ګوند خلاف یم، او نه مې دا خوښېږي چې په زوره درد سر ځان ته ډېر کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار ولایت کې اکثر خلک د خپل ودونو مراسم په وټولونو او د ودونو په تالارونو کې جوړوي چې د موسیقۍ لوړ غږ د ګډونوالو د اذیت سبب ګرځي. خو تیره اونۍ ځوان شاعر جلال امرخیل د خپل واده مراسم په خپل کلي کې په محلي موسیقۍ سره جوړ کړي وو چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو د موسیقۍ له دغه محفل نه خوند واخیست. نور حال په رپورټ کې درکو. دا نغمه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ له یو کلي څخه اورېدل کېږي چېرته چې یو شمېر لیکوال او شاعران د خپل یو فرهنګي ملګري د واده په مناسبت ورټول شوي ول. لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې وروسته له ډېرو کلونو یې یو ځل بیا د پښتو محلي موسیقۍ په ژوندۍ بڼه واورېده.
کابل کې مونږ ځینې ودونو ته ځو، هلته موسیقي خو هغه موسیقي نه ده، شوري نه ده، چا خبره اورو نه، په موسیقي باندې پوهېږو نه. هغه حالات داسې دي چې زمونږ په روح کې د ځای ولري. دا خو سمه موسیقي وه، وطني موسیقي وه.
ځوان شاعر میر احمد یاد وایي که د هوټلونو پر ځای په کورونو کې د ودونو پروګرامونه جوړ شي نو د پښتو اصیله موسیقۍ به ورسره هم راژوندۍ شي.
د ستبی موسیقي چې وا هغه پکې وغږېدل خو ټول نو نه فائدہ پکې دغه وشول چې هغه کمې اړیکې چې زمنګ د بیلابیلو وجونه په ختمېدو باندې د غړو کې د دغه لار نه ډیره ژوند کېدل شي او دغه یو ډیره ښه طریقه ده او یو ډیره ښه هڅه ده د ملګرو در ټولول.
طاهر زلاند وایي چې د محلي موسیقي په اورېدو یې داسې انګېرله چې په رښتیا یې د پښتنو په واده کې ګډون کړی دی.
نن شپه واقعي توګه باندې مونږ نن یو